څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهېدو له کبله د هرات بادغیس څلوي لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 50 ملي متر پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی. اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 10 بلیون یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوپ لري. د اروپای ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې. ورسره له ایران هم افغان کډوال وخت نا وخت افغانستان ته ایستل کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن پنځه د درو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمینه بانکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخ شوی و چې له دې ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یوه هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم کړی شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریه ته ولاړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنځشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت چین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی، د لومړی بهرنی سفر دی او دا سفر داسې وخت کې شي چې ماسکو هڅه کوي له پکینګ سره خپلې اړیکې لا ژورې کړي. لویدیځ په تیرو 2 کلونو کې له روسیې او چین ته د اندېښنې په نظر کتلې، ځکه دوی په خپلو کې پوځي همکاري زیاته کړې او د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پوتین پرون په ماسکو کې یو تجارتي فورم ته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل د مې میاشتې دا سفر پلان شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. ورستیو ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې تر 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړي.
په دې هیله چې دا خلک زمونږه غووري دولتي ارګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږه غووري او زمونږ لاسنیوي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د کندوز د خلکو لوي غشتنې خبر کړو.
موږ غواړو چې د دې ارګانک سړک به جوړ شي، نه پلو پل دانن زده شتلې او نه پلو پل چاک لري نه سم قیر لري.
له خو څخه بیا دا راپور لرو.
د کابل ګردیز په لاین باندې دواره دی بسونه شو، د ګردیز سمخانی په لاین باندې دواره دی بسونه شو او همدارنګه په دې مسته
ملي بسونه لدې ولایت په نسبتا ارزانه بیا شاوخوا سیمو ته خلک وړي. اسدی ملما هم لرو او په ایران کې او سندرغاړي چې د افغانانو لپاره هم سندره بللې په اعدام محکوم شوی.
دست تو طالب ببینم قرار موچ مجاهد تو بگیرم. صدکه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې لږې مروسته یخې چپی لشتر لشه په 3 ولایتونو کې لدرې لکه ډیر کسان اخیزمن کړي. د دغه فدراسیون له لورې په یوه راپور کې راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لک ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنورۍ میاشتې د سړې څپې یاد تازه کړ چې له امله یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 29 پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
کروندې ځمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو هغه تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خراب شوي دي، جماعتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معرف مدیریت کې بعضي اتاقونه د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه هغه هم لوېدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي بدلونونو او روسیو پیښو ځپلي لا هم بشري مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملي متر پورې وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مهال دغه سړک کار د بلخ خلم ولسوالۍ لور ته کابو بشپړ شوی و، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې لامل یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 20 کلونو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې دا د یرګنک سړک باید جوړ سي، نه پولو پل دانن زده شتلی وم، نه پولو پل چاک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو یې اوس پیلن په کوما کې ده، دا 15 دانې شهیدان سومال ته پله کې لنډې ولیدلي وو شهیدانو.
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د دغې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر موټرونه هغو پلونه او پلچکونه ته لوېدلي وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي، او له امله یې څه باندې 10 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل:
مردم سفر میکنه د ایرو مسیر کوتوس، ولی
د کندز خولم لاره موږ په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیږو، ځکه دا لار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندز اړوند ساحه کې د 4 لویو پلونو د رغولو کار نیمګړی پاتې دی. د نورو ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي، د نابلدۍ له وجې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو د رغولو چارې بشپړ تر څو ترافیکی پیښې رامنځته نشي.
د یو شمېر کندوزیانو په باور که د دې لارې کار بشپړ شي، نو له امله به د چهاردرې او خلم ولسوالیو د وستونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو وستونکي محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل:
دا د یرګنک لاره دا ډېره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه یې خرابه دي، سړک یې خرابه ده، او دا ډېره یو عدادي لاره ده چې 2-3 بندر په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د یقینې بندر ده، په همدې لاره یې وړه کوټو دا شانې ټول په همدې لاره راځي. نو له حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمرخیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله دار سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر دا باید رغزه پور دا دوباره قیر شي. هیله هم دغه سي باید پول پول چکو په دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای مونږه هغه سي باید لګ احتیاط سرکار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې دا خراب دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړېدو کار یې کابو 12 کاله وړاندې پیل شوی وو، او مالی لګښت د جرمني د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمېر موټر چلوونکو په وینا، اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي، دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
په خوست کې د کاري فرصتونو د موندلو په خاطر د ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي هدف اقتصادي پرمختګ، د بېوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تېښتې مخنیوی، او د هغو لخوا د افغانستان ځان بسیانې لپاره د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لور ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیا او برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نادولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا، له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال رادیو ته وویل:
د فقر کمول، د اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پات شي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي، او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کړي، تر څو د بازار لپاره، د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي.
که هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته ته په عمل کې د فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه آمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی هغه د مؤسساتو دی. حکومت هم باید مؤسساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
نوم یې تویبدین بریال دی. له دې وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولی شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپله یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول دغې دپاره په آینده کې پلان جوړولی شو.
نوم یې بخت جان زدران دی. اوسني حالات د لوړې کچې فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د زمینه برابرول د دولت لوري باید ترسره شي ترڅو ځوانان کاري بوختیا پیدا کړي، نور هیوادونو ته لږ تښتې راوګرځي.
پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغېزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوسته او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي، د هیواد ته په ګټه تمامیږي. د پوهنتون یو تن استاد خیرالله حیران وویل
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادونو ته ځي. نو په داسې شرایطو کې که یو ځوان هم د هیواد دا انګیزه واخیستله چې هغه په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي، په یوه غوره طرحه باندې کار وکړي، د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
یاد دی وی په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت، د بېوزلۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګری ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر څه باندې 9.5 میلیونه وګړي ښیي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي، نن جمعه په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسکونه میلیارد ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د برابرولو اسانتیا برابره کړې ده. زلنسکي په شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دوی د هغو ستونزو پر حل هم خبرې وکړې چې په تېرو شپږو میاشتو کې پیدا شوي دي. اوس هم ایران ته مخه کوو. په ایران کې د اعدام په سزا د یوه موترس سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکسالعملونه پارولي دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیره چهارشنبه توماچ صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تیروي پر مځکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لکبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رب هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلا بگیر، سپر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان رو به روی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې دننه او نړیوال سطحه عکس العملونه پارولی دي. د اعدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیا غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پاتیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلی او د هغه کس په باب خبرې کوي چې لمخ کې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنجشنبه په ورځ د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د صالحي د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشي سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحي د 1400 لومړي لمریز کال په لیندي یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر 28 په زندان کې تر 225 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي سو. توماج صالحي د هغه ویډیو ل خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه په کې د بند پر مهال د شکنجه او وهل د بولو کیسې کړې وي.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران بنان که نمون به نام بمیر.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پکتیا د ملي بس شرکت له ګردیز څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد ابا او زرمت ولسوالیو ته د تګ راتګ پیل کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور پرتله له سپرلیو څخه له 50-60 سلنه پورې کمه کرایه اخلي. البته یوه یادونه وکړم او بخښنه وغواړم چې دا راپور زموږ د خبریال نجیب الله الخیر له خوست څخه دی او ما په خبرونه کې داسې ویل چې له خوست څخه دغه شرکت ملي بسونو سفر پیل کړی دی خو نه لا پکتیا څخه پیل کړی دی. دا هم راپور
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه یو شمېر ولسوالیو او پلازمینې کابل ته د ترانسپورټي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومتي شرکت یو شمېر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدودو ولسوالیو احمد آبا، سید کرم، څمکنیو، زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خو د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل ګردیز په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، د ګردیز څمکنی په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، او همدارنګه په دې وروستیو کې مو ګردیز زرمت تر لاین باندې هم دوه ورځې بسونه فعال کړل. زموږ د فعال بسونو شمېر تر اوه ورځو پورې رسېدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکي چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډیر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی سي ورځې لاړ سي او راسي، او نور ولسوالۍ ته هم تمه ده چې ورکړل سي ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هیواد کې اقتصادي بحران ده نو ښه به تمام سي چې دولت له خوا ملي بسونه ورته ورکړل سي او د دوی هغه یوه اړتیا حد اقل پوره سي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالۍ سربېره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکی حاجي نایب خان وایي
سولاتم کې دا یو رسرسدګیم کړی چې دا ډېر کومک دی، د غریب خلکو د پوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې راوتاري ښه وي، درنه کې چې یو ټکار یو پیکر منځ ته ډېر منځرمندوي.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری لګردیز خار تر زرمت د سپرلی وړل راوړل دي. د یاد سیمې اوسیدونکو رحمت الله وویل
زرمت وګړي چې اکثر ډیر پټه په ولر دي، ان کله بچ وړو دي سپرلی پټرو کې تقریبا 100 روپۍ ګردیز تر شهر پورې راتلو. الحمدلله اوس دا شپیتور په باندې موږ د ګردیز بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدی په لومړي ځل په 1911 زیږدیز کال کې تاسیس شو، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه درلودل او د هیواد 19 ولایتونو او 15 ګاونډي هیوادونو ته مسافر لګدل. دا مهال د ملي بس دولتي تصدی 1016 اراده بسونه لري، چې 951 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرسته په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدی د پکتیا په ګډون د افغانستان په 26 ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
یو شمیر افغان متقاعدین او د کورونی او غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق نه ورکول کیږي. دوی وای په داسې حال کې چې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چاته ویل کیږي؟ د تقاعد عواید له کوم ځای راځي او د ورکولو اړتیا یې څه ده؟ د سنا کاکړ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو تر څنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. خو متقاعدین څوک دي او په دې موده کې د طالبانو له حکومت څخه د کومو حقوقو غوښتنه کوي؟ د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 16مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوی، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلی وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکي خدمتونو د کارکوونکي په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري د 15 کلنې عمر بشپړ کړی وي، 40 کاله فعاله خدمت یې کړی وي، د طالبانه تقاعد، مړینه، ورکېدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو اوس په افغانستان کې متقاعدین ادا کوي چې د دوی په ټوکل یو عمر کار وروسته هم د طالبانو حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. دوی په خبره اوس چې عمر یې زیات شوی او د کار توان نه لري، د طالبانو حکومت دوی د تقاعد په نه ورکولو سره دوی له اقتصادي پلوه سخت زیانمن کړي دي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اوس وایي چې نور په تقاعد پسې مه راځئ، نور تقاعدي نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغېز کړی دی. موږ ډېر خواشینی یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل. اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګری کوم، هغه هم کله کله 100 یا 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کیږي. سپینګیره یم، لاسونه پښې مې ریږ دي، څوک کار نه راکوي.
د یو متقاعد پوځي زوی هم وایي، سره له دې چې د پلار مالي وضعیت خراب دی، خو د طالبانو حکومت د هغه تقاعدي نه ده ورکړي. د پنجشیر ولایت دغه اوسیدونکی چې نه غوښتل په راپور کې خپل او پلار نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی ته په کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ ورکول کېدي. له بده مرغه په افغانستان کې له بدلونونو وروسته تقاعد نه دی ورکړل شوی او دا خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه زیاته کړه چې د بیکاری له امله مالي حالت یې ښه نه دی چې له خپل پلار سره په سمه او منظمه توګه مرسته وکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. د دې مقررې په 15مه ماده کې راغلي چې تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش او د هغې د اجزاو 8% ده چې د هرې میاشتې په پای کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو له معاش څخه د تقاعد سپما حساب ته لیږدول کیږي. په دې مقرره کې دا هم ویل شوی چې دا پیسې به د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د مقررې له مخې متقاعد یا د هغې کورنۍ پاتې کسانو ته ورکول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړي.
موږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تېر شوي کال کې اجرا شي او موږ ته وعده راکړې وه چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شوله او په یوه بانه او په بله بانه باندې دا خلک غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد په مقرره کې د ملکي خدمتونو د هر کارکوونکي د تقاعدي اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د دې مقررې په 16مه ماده کې راغلي چې متقاعدینو ته د تقاعد حقوق د تقاعد د خزینې د ادارې له لارې ورکول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نه ورکولو سره د متقاعدینو پور وړی دی.
دغه پیسې چې دي دا د متقاعدینو خپلې پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلاً زمونږ دولت قرضدار ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې دي برحالې په وخت کې ګرځېدلې دي، دا د افغانستان بانک کې ذخیره دي. نو دغه ذخیرې لرویه باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ شي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
ښاغلی سنگر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,00,000 ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت له ویان ذبیح مجاهد او د دوی د مالي وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه وپوښتل چې ولې تر اوسه د پوځي او ملکي پخوانیو متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سی ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي او متقاعدینو ته به د تقاعدي حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده مالی وزارت ته امر کړی چې تر دې وروسته د دولتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي.
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ساجی رادیو ملمت تاسو ته معرفي کوو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخکړه او د ملمت تاسو درو پیژنو.